دا مازیګر څلور بجې شوې. قدرمن اوریدونکو، زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د علي محمود په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې ولسمشر کرزی وایي طالبان دا توان نه لري چې یو ځل بیا افغانستان اشغال کړي. دغه راز د ملي امنیت اداره وایي چې په هیواد کې ښوونځیو ته د ورپېښو امنیتي ستونزو تر شا د سیمې استخبارات لاس لري. د نړۍ خبرونو کې راغلي چې د ترکمنستان، هند او پاکستان چارواکي سبا ته هغه موافقه لاسلیک کوي چې له مخې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لېږدول کېږي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر وایي ایران په اصولو کې خپل مشکوک اټومي پروګرام پړه له نړیوالې څېړنې سره موافقه کړې ده. خو په سر کې د افغانستان خبرونه اورو چې زکیه غیاسی نظیر وړاندې کوي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي ایران او پاکستان لا هم هڅه کوي چې د ملي شورا غړي د کابل او واشنگتن ترمنځ ستراتیژیک اړیکو سند رات کړي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د شیکاګو د سرمشیزې په درشل کې د وسلواله مخالفینو ځینې حملې شنډې کړې او شاوخوا 15 کسان په دې تړاو نیولې دي. او د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې نن د غرمې مخکې د پولیسو او وسلوال طالبانو ترمنځ په جګړه کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او یو پولیس ټپي دی. پورا کورنی خبرونه. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي ایران او پاکستان لا هم هڅه کوي چې د ملي شورا غړي د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو سند رد کړي. د ولسی جرګې غړي شکرې بارګزینن له ازادي راډیو سره وویل چې باید د ایران او پاکستان د هڅو مخنیوي وشي.
زه افسوس کوم په هغه وکیلانو باندې او په هغه ملت باندې چې دغه رقم جاسوس وکیلانه پارلمان ته لیګلی چې هغه د افغانستان د ملت یا اراده تمثیل کوي. دا که یو وکیل سبزی ایران ته ځان خرڅي یا یو وکیل سبزی پاکستان ته سر خرڅي او یا امریکا ته، مهم څه دی چې د افغانستان د خلکو استازي نه باید د سفارتخانو او د استخباراتي سازمانونو وسیله وي چې هغوی وشي کولی هغه اهدافو ته ورسیږي چې د افغانستان ثبات افغانستان استقلال تر پختنې لاندې سي.
تر اوسه پورې نه دی ویل شوی چې کوم وکیلان د پاکستان او ایران لخوا تیر ایستل شوي چې کوښښ کوي د دوی دواړو هیوادونو هدفونه په افغانستان کې ترلاسه کړي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د شیکاګو د سرمشیزې په درشل کې د وسلوالو مخالفینو ځینې حملې شنډې کړې او شاوخوا 15 کسان په دې تړاو نیولې دي. دا د ادارې ویاند لطف الله مشال چې نن یوې خبري غونډې ته وینا کوله ویل چې د حملو اکثره دغه پلانونه د پولې بهر د پاکستان په قبایلي سیمو کې جوړ شوي وو.
هدفشان زیاتی بود که برای کنفرانس شیکاگو وحشت و رعب
دا دوی هدف دا و چې د شیکاګو د کنفرانس په درشل کې وحشت را منځته کړي چې خوشبختانه پلانونه شن کړای شول او په تیرو درې ورځو کې چې کومې پیښې پلان کړې وې د هغوی مخنیوي وشو او له 15 زیات کسان ونیول شول. ښاغلی مشال د نیول شوو کسانو هویت څرګند نه کړ. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې نن له غرمې مخکې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او یو پولیس ټپي دی. یو امنیتي چارواکي چې د نوم له ښودلو ډډه کړې ویلي چې وسلوالو طالبانو پولیسو ته په کمین کې ناست وو چې نښته وشوه او نیم ساعت یې دوام وکړ. بلخوا د وسلوال طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په دې جګړه کې د خپلو دوه ملګرو وژل تایید کړي، خو ادعا کړې چې څلور پولیسي وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. له کندهار څخه هم راغلي رپورټونه وایي چې نن سهار مېزو پولیسو په شاولیکوټ ولسوالۍ کې دوه طالبان ووژل. دغه دوه وسلوال هغه محل د سیمېزو پولیسو لخوا ووژل شول چې د پولیسو په یو پوستي برید وکړ. او د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د لویو الوتکو لپاره پارکینګ جوړوي. داود علي نجفي وایي چې دغه پارکینګ د جاپان د 28 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د یو کال په موده کې جوړیږي. د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه نوریاس نوري وایي.
تمه ده چې د ترکمنستان، هند او پاکستان چارواکي سبا ته هغه موافقه لاسلیک کړي چې له مخې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لېږدول کېږي. امریکا دغه پروژې ملاتړ کړی دی. لویدیځ رسنۍ وایي چې دغه موافقه به سبا ته د ترکمنستان د کاسپین د سمندرګي په غاړه د اوازا په تفریحي ښارګوټي کې چې د ګازو نړیوال کنفرانس جوړیږي لاسلیک شي. د ګازو د پایپ لاین د دغه پروژې پلان چې 2.6 میلیارډ ډالر لګښت لري، د لومړي ځل لپاره د نویو لسیزې په نیمایي کې مطرح شو چې د جوړولو کار تر اوسه نه دی پیل شوی. د ترکمنستان چارواکو ویلي چې د دغه 1015 کیلومتره اوږد پایپ لاین له لارې به په کال کې 3.5 میلیارډ متر مکعب امتیاز لیږدول کیږي. تیر اونۍ د هند حکومت هغه موافقه تایید کړه چې لمخې دا هیواد د پایپ لاین لارې د ترکمنستان ګاز پیری. دغه پایپ لاین ملاتړی وایي که په افغانستان کې امنیتي وضعیت ثابت وي، اټکل کیږي چې دغه پایپ لاین به په 2018 میلادي کال کې په فعالیت پیل وکړي. د پاکستان پوځ د سمندري ځواک درې افسرانو ته یو کال مخکې په کراچۍ کې پر یوې پوځي اډې له وسلوال برید سره په تړاو د عسکري اصولو سزا ورکړې ده. په دغه درې افسرانو کې راج طاهر چې د حملې په وخت کې د اډې قمندانو هم شامل دی. دوی د تحقیقاتي ډلې لخوا په بې پروايي مجرم پیژندل شوي دي. چارواکو ویل چې دغو افسرانو سزا ښایي په طرفي نه کولو او د قمندانۍ په دندې نه ګمارلو پورې محدوده شي. د تېر کال د مې په 22مه په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو پر اډې د وسلوالو کسانو په برید کې لس کسان ووژل شول او د امریکا سخت دوه اکتشافي الوتکې ویجاړې شوې. طالبانو د دغه حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا د مرکزی آسیا د 5 هیوادونو له چارواکو څخه مننه وکړه چې ناتو ته اجازه ورکړې چې د دوی له لارو او د اورګاډي د شبکو په ذریعه لوجستیکي مواد ولېږدوي. پنیتا پرون په شیکاګو کې د ناتو د سرمشریزې په حاشیه کې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د چارواکو سره وکتل. د پنیتا ویاند جورج لیتل ویل پنیتا د مرکزی آسیا هیوادونه ډیر وستایل چې د تدارکاتو شمالي لارې ملاتړ کړی دی. واشنگتن د مرکزی آسیا له هیوادونو او روسیې سره په داسې حال کې دی دوی له خاورې د وسلو د لیږدولو په اړه موافقې ته د رسیدو لپاره خبرې اترې ترسره کړي چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه له دې هیواده وتلو ته تیاری نیسي. د پاکستان د اکمالاتو لاره لنډه ده، خو د هیواد تېر کال د امریکا د هوایي برید په عکس العمل کې چې 44 پوځیان یې وژل شوي دغه لار لته باندې شپږ میاشتې راځي تړلې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر وایي ایران په اصولو کې د خپل مشکوک اټومي پروګرام په اړه له نړیوالې څېړنې سره موافقه کړې ده، خو په هر صورت تر اوسه د دې ډول څېړنې په اړه نهایي موافقه نه ده حاصل شوې. د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې مشر یوکیا امانو نن په ویانا کې خبرلانو ته وویل چې د دې ادارې او تهران ترمنځ موافقه به ډېر ژر لاسلیک شي، خو یو څه ساعتي اختلافات لا شته چې باید حل شي. امانو دا څرګندونې تهران ته له دوه ورځني سفر وروسته ویانا ته له رسېدو سره سم وکړې. هغه تهران ته د دې لپاره تللی و چې پر ایراني چارواکو فشار راولي چې څارونکو ته اجازه ورکړي چې په آزادانه ډول خپل کارونه ترسره کړي. دغه راز ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه سبا ته په بغداد کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې پیلوي. لویدیز غواړي چې تهران باید ثابت کړي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. د ایران استازی سعید جلیلی چې په دغو خبرو کې د ګډون لپاره بغداد ته رسېدلی پرون خبریالانو ته وویل دی د نوې همکاري پیل ته هیله مند دی.
امیدواریم چې گفتگوهایی که در بغداد داریم
هیلمنو چې موږ په استانبول کې موافقه کړې وه، دا موافقه د نوې همکارۍ اساس دی. موږ هیلمنو چې په بغداد کې خبرې په یوې داسې بڼه ترسره شي چې د دغې همکارۍ چوکاټ رامنځته کړي. په عین حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ادعا وکړه چې ایران د اټومي وسلو د تولید په لټه کې دی چې د یهودانو دولت له منځه یوسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کابینې و پخوانی غړي د جمهوري ریاست په اداره کې په څوکیو ګمارلې دي. دغه ټاکنې یوه ورځ وروسته تردید کیږي چې پوتین د پخوانی ولسمشر دیمیتری میدویدف په مشرۍ چې هغه نوی صدر اعظم ټاکلی دی نوې کابینې ترکیب اعلان کړ. د جمهوري ریاست په نوې سلاکارانو کې د ترانسپورټ، اقتصاد پوهنې، روغتیا، مخابراتو او انرژي او پخوانی وزیران شامل دي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر رژید نوګالف د جمهوري ریاست د ملي امنیت د شورا مرستیال ټاکل شوی. نیکولای پاتروسف د ملي امنیت شورا د مشر په څوکۍ بیرته پاتې شوی. کارپوهان وایي کرملن د دغو سیاسي لوبغاړو په ګمارلو سره غواړي چې البته کارپوهان وایي چې پوتین په کرملن کې د دغو سیاسي لوبغاړو په ګمارلو سره غواړي چې د جمهوري ریاست دریمه دوره کې خپل واک غښتلی کړي. دا ورته سات مهم خبرونه.
تاسو ازادي رادیو اورئ. ولسمشر کرزی وی طالبان اوس دا توان نه لري چې یو ځل بیا افغانستان اشغال کړي. د افغانستان جمهوریت ذات څرګندونې له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې کړي. د ملي شورا یو شمېر غړي وایي چې ځینې ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه ایران او پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک سند د تصویب په وړاندې خنډونه جوړ کړي. په دې اړه د ملي شورا ځینې غړي داسې نظر لري.
د افغانستان د خلکو استازي نه باید د سفارت خانو او د استخباراتي سازمانونو وسیله وي.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې په هیواد کې خونځیو ته د ورپېښو امنیتي ستونزو تر شا د سیمې استخباراتي کړۍ لاس لري. د قندوز ولایت د قلعه زال ولسوالۍ یو عمومي کانال له پاکارۍ وروسته بیا پرانستل شوی او خلک په دې اړه خوښي څرګندوي. د افغانستان او د سیمې د نورو لویو تحولاتو په اړه هم درته رپوټونه لرو. د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا ازادي او اورېدونکي اونیس پروګرام اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي طالبان دا توان نه لري چې یو ځل بیا افغانستان اشغال کړي. ښاغلي کرزی دا خبره د لویدیځو مشرانو د ډاډ په مقصد چې غواړي خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسي وکړه. ولسمشر کرزی په دې اړه له سینین تلویزیون سره مرکه کړې چې مهمې برخې له جانقا الکوسی څخه اورو.
جمهور رئیس حامد کرزی سی این این تلویزیون ته وویل طالبان ممکن د حملو کولو، په سړک کې د ماینونو ایښودلو او ځان وژونکو د استولو توان ولري، خو دا توان نه لري چې هغوی د یو ځل بیا واکمن شي او هیواد د بیرته پر شا بوزي. جمهور رئیس کرزی دا خبرې په شیکاګو کې د ناتو د مشریزې غونډې په څنګ کې وکړې. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د 2013 کال په نیمایي کې به افغان امنیتي ځواکونه په ټول هیواد کې مسؤلیتونه په غاړه اخلي او د 2014 کال په پای کې به بهرني عسکر له دې هیواد څخه ووزي. جمهور رئیس کرزی سی این این تلویزیون سره مرکې کې وویل افغانستان مخ په وړاندې روان دی او له خپل ځان څخه به دفاع کوي. موږ پرمختګونه ترلاسه کړي او د افغانستان خلک به اجازه ورنکړي چې هر څه پر شا لاړ شي. د شیکاګو په غونډه کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او ناتو متحدانو د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه د 1,15,000 عسکرو د ایستلو لپاره په پلانونو خبرې وکړې او سلا شول چې دا ځواکونه به په تدریجي او مسؤل ډول له افغانستان څخه ووزي. جمهور رئیس کرزی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا حکومت لا هم له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتو دی وویل بالکل چمتو یو. د زیاته کړه موږ دا مهال د اوږدې مودې د سولې په یوې معاملې کار کوو. موږ په دې اړه قوي اراده لرو او ژمن یو. موږ به له طالبانو، د پاکستان له حکومت او خپلو متحدانو سره د سولې عملیې ته دوام ورکړو. دا هغه څه دي چې د افغانستان خلک غواړي او دا د افغانانو لپاره زموږ مکلفیت هم دی. د ناتو مشریز غونډه چې د افغانستان مسلې د اجنډا په سر کې وه، د پاکستان او متحده ایالاتو ترمنځ د ترانزیتي لارې د بیرته پرانستلو لپاره د ناکامو هلو ځلو تر سیوري لاندې راغلې وه. خو جمهور رئیس کرزی له سی این این تلویزیون سره مرکې کې وویل دی نه غواړي چې د اسلام آباد لخوا د ترانزیتي پیسو یا حق العبور په اړه قضاوت وکړي، خو دا مسله به د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د راتلونکي کتنې او غونډې پر مهال مطرح کړي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې ده.
د ملي شورا یو شمېر غړي وایي ځینې گاونډي هیوادونه په ځانګړي توګه ایران او پاکستان کوښښ کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک سند د تصویب پر وړاندې خنډ جوړ کړي. دوی وایي چې دا دواړه هیوادونه د ستراتیژیک سند د ځان په زیان بولي او د ملي شورا یو شمېر غړي هڅه کوي چې دا سند رد کړي. په عین حال کې ځینې داسې رپورټونه هم شته چې حتی په کابل کې د ایران او پاکستان سفارتونه په دې اړه ځینې ځانګړي پروګرامونه هم پر مخ وړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د نسیم شفق رپورټ ته.
د ملي شورا یو شمېر غړي تاییدوي چې په کابل کې د ایران او پاکستان سفارتونه هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د تصویبولو مخه ونیسي. د ملي شورا د غوغړو د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له غوغړو سره په کابل کې د ایران او پاکستان د سفارتونو د کارکونکو لید کاته رد نکړل چې د دوی په خبره په یو ډول له دې هیوادونو سره اړیکې لري. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي شکریه بارکزی د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان او ایران کمزوري او اړ افغانستان غواړي. د په ملي شورا کې د ایران او پاکستان د ګټو د خوندي کونکو موجودیت تایید کړ.
زه افسوس کوم په هغه ملت باندې چې دغه رقم جاسوس وکیلانې پارلمان ته لیږلي دي. مهم څه دی چې د افغانستان د خلکو استازي نه باید د سفارتخانو او د استخباراتي سازمانونو وسیله ای څوغوی وشي کولای د خپل دغه وسیلو په ډول باندې هغه اهداف ته ورسیږي چې په هغه اهداف باندې د افغانستان ثبات، د افغانستان هویت، د افغانستان پرمختګ، د افغانستان استقلال تر پوښتنې لاندې سي.
میرمن بارکزی وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاري او موافقتنامه سربیره پر دې چې د دې هیواد په ګټه ده د سیمې امنیت او ثبات هم خوندي کوي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم وایي چې تهران او اسلام آباد کوښښ کوي چې په ملي شورا کې د خپل نفوذ له لارې د کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر ضد افکار تحریک کړي. د دې جرګې غړي هدایت الله رهایی څرګنده کړه چې ایران او پاکستان هیڅکله په افغانستان کې ثبات او پرمختګ نه غواړي. د ولسی جرګې غړی اسدالله سعادتی هم د دې جرګې د ځینو نورو غړو په څیر نظر لري او وایي چې ایران او پاکستان د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر ضد له مخکې نه اقدامات پیل کړي دي.
حلقات داخلی و حلقات بیرونی کشورهای همسایه
د گاوندو یوادونو کورنۍ او بهرنۍ کړي له هر لارې هڅه کوي چې دا سند خپل قانوني پړاونه تعین کړي. موږ نشو کولای چې په ملي شورا کې د بهرنۍ او گاوندو یوادونو له نفوذ څخه انکار وکړو. په همدې دلیل هیله لرو چې ملي شورا په دې اړه ډیر ژر پریکړه وکړي، ځکه چې د افغانستان برخلیک دې سند پورې تړاو لري.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاری او موافقتنامه د روان میلادي کال د مې د میاشتې په لومړۍ نیټه د ولسمشر کرزی او جمهور رئیس اوباما لخوا په کابل کې لاسلیک شوه، خو عملي کول یې د افغانستان د ملي شورا تصویب او د ولسمشر کرزی توشیح ته اړتیا لري. سره له دې چې په دې ستراتیژیک سند کې په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي اډو مسأله نه درغلي، خو بیا هم اسلام آباد او تهران په دې اړه غبرګون ښودلی دی. حتی په کابل کې د ایران سفیر سمودمخ کې د مشرانو جرګې رئیس ته خبرداری ورکړی و ک چیرې دا سند تصویب شي نو دوی به یې پر ضد جدي غبرګون وښیي.
د نسیم شفق په رپورټ کې موردل چې د ملي شورا یو شمېر غړي وایي ځینې ګاونډي هیوادونو په خاص توګه پاکستان او ایران نه غواړي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند تصویب شي. په عین حال کې ځینې داسې رپورټونه هم شته چې ویل کېږي په کابل کې د ایران او پاکستان سفارتونو په دې اړه ځینې ځانګړي پروګرامونه هم پر مخ وړي. تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوریدا. افغانستان د ملي امنیت اداره وی چې په هیواد کې خونځي وته د ورپی خو امنیتی ستونزو تر شا د سیمه استخباراتي کړي لاس لري. د دې ادارې وان لطف الله مشل د سه شنبه پر اوس په خبري غونډه کې ویل چې د الفاروق د عملیاتو یو اساسي هدف هم د افغانستان د پوهنې سیستم د چو په دې وسیله افغان دولت او نړیواله ټولنې ته ضربه ورکړي شي. د ملي امنیت ادارې لخوا د معلومات په داسې حال کې خبر شو چې په دې ورستیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خونځي وتړل شو او د زده کوونکو په مسمومول سره خونځیو ته د ورتګ د مخنیوي هڅې پیل شوې. د دې موضوع په اړه د ملي امنیت ادارې د واند څرګندونو نور جزئیات د حمید مومن پر رپورټ کې ورو.
کسا هم د ملي امنیت ادارې د هغو استخباراتي کړیو نوم یاد نه کړ چې د افغان دولت وسلوال مخالفین هڅوي چې خوانځي په نخه کړي، خو وایي چې دوی هڅه کوي په دې ډول سره د نړۍ د مطبوعاتو مهم سرلیکونه خپل کړي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د سیمې استخباراتي کړیو غواړي چې په خوانځیو د حملو له لارې افغان دولت او نړیوالې ټولنې ته ضربه ورکړي. د ملي امنیت د ادارې وان لطف الله مشل د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د پاکستان په کوټه ښار کې په دې اړه یو غونډه هم جوړه شوې وه.
تاریخ 8
سور در کویته دا غونډه چې موږ ترې خبر یو د سور د میاشتې په 8 نیټه د پاکستان په کویټه ښار کې جوړه شوې و چې مشري ملاقاتوم ذکر کوله او د حقانی شبکې او د پیښور د شبکې استادو هم پکې ګډون کړی و. دوی ته د سیمه استخباراتي سازمان د دې لپاره چې دوی جنگي ظرفیت نه لري دند اوس پراله شي چې ریکي کارونه وکړي او خوانځي وسوځوي سو د رسنیو د لومړي مغټ څلیکونه او
ټلویزیون او ویب سټ اوبشن.
د ملي امنیت د ادارې په وینا ملاقاتوم ذکر د کویټه د شورا د دویمه درجه جګ پړې شرده. د ملي امنیت ادارې د معلومات په داسې حال کې خبره کړې چې وسوس د هواد په زینو سیمو لکه غزنی، پکتیکا او ننګرهار کې یو شمېر خوانځي د ورپېخو امنیتي ګواښونو له کبله تړل شوی او د هواد په زینو نورو سیمو کې د خوانځي زده کوونکي مسموم شوی دي. ښاغلی مشل زیاته کړه چې وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په مجموع کې خوانځي او په تیره به د نجونو خوانځي په نخه کړي او په خلکو کې د ویرې فضا رامنځته کړي.
د برنامه عملیات الفاروق هدف او تمرکز
دی وایي چې د الفاروق په نامه په عملیاتو کې د دوی اساسي هدف د خوانځي تړل دي. دوی لومړی د نجونو په مسمومولو سره غواړي چې په خلکو کې ویره رامنځته کړي سو خلک خپل ماشومان خوانځیو ته ونستوي. د الفاروق د عملیاتو له اعلان وروسته د هیواد په بیلابیلو برخو کې په سلګونو خوانځي یا تړل شوي او یا زده کوونکي مسموم شوي او یا هم سوځول شوي دي. که څه هم وسلوالو مخالفینو د ملي امنیت د ادارې د سرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو له دې مخکې د خوانځیو په سوځولو او تړلو کې خپل لاس درلودل رد کړی و. په افغانستان کې د خوانځیو د تړلو پیښه کومه نوې خبره نه ده، خو سکل دے مسئلے په داسې حل کې زور اغسته چې امریکا او افغانستان په خپل استراتیجیک تړون لاسلیک کړی دی. د دې تړون د لاسلیک کولو په درشر کې اکثر افغان کتونکو او امنیتي چارواکو خبرداري ورکړی چې ممکن له دې سره د سیمې او ګاونډ په استخباراتي فعالیتونو کې زیاتوالی راشي، خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې افغان امنیتي ادارې د دا ډول فعالیتونو د مخنیوي لپاره څه ډول پروګرامونه لري او آیا دا د دوی د وس خبره ده او که څنګه.
د حمید مومن په رپورت کې موردل چې د افغانستان ملي امنیت اداره وایي چې د طالبانو لخوا د الفاروق د عملیاتو یو اساسي هدف د افغانستان د پوهنې سیستم دی، څو په دې وسیله افغان دولت او نړیوالې ټولنې ته ضربه ورسیږي. دا په داسې حال کې چې افغان محصلان وایي چې په غزنی او زابل ولایتونو کې ډېری ملګرو چې د کانکور په ازموینو کې پاتې راغلي جګړو ته مخه کړې او دا مهال له وسلوالو طالبانو سره یو ځای د دولت پر ضد فعالیت کوي. دوی وایي په دې سربېره ځینې ملګري دا مهال په نشو اخته شوي دي. په دې اړه پاموکړې د سید شاه سقیم رپورټ ته.
د غزنی او زابل ولایتونو اوسیدونکي د پوهنتونونو محصلین وایي چې د کانکور په ازموینه کې تر پاتې راتلو وروسته د محل ګڼ شمېر ملګرو د دولت پر ضد وسلې اخیستې او له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. دوی وایي ناکامه شوي ملګري د وسلوالو طالبانو په څیر له کورنیو او بهرنیو سرتیرو سره مخامخ جګړې کوي او کله کله خو پر لویو لارو پر تلونکو اکمالاتي موټرو هم بریدونه کوي. د غزنی د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد عمر وایي چې د ځینو محصلینو وروسته هغه له دولت څخه کرکه شوې ده چې د ښو نمرو په اخیستلو سربېره بې نتیجې شوې دي، خو په مقابل کې د ځینو نورو ولایتونو محصلین د کمو نمرو په اخیستلو هم بېلابېلو پوهنځیو ته بریالي شوي دي. د خبره په تیرو کلونو کې به ناکامه شوي زده کوونکي په مزدورۍ پسې ایران او نورو هیوادونو ته تلل، خو سږ کال ورباندې هغه لارې هم تړلې شوې دي.
ما ډېر نږدې ملګری وو چې اکثره یې په همدغه بدبختۍ اخته سو او لاړو د طالبانو پلوي وکړه. ځینې هم به د سړک په غاړه راپورته سي او دې ته هم نه ګوري چې دا موټر شخصي ده او که د رښتیا هم د خارجانو مالونه دي پکې، او یو ډېر غټ سرمایه ته په د یوه لګیت دانې باندې ور ورته واچي.
محمد عمر زیاتوي چې ځینې ناکامه شوي محصلین د پیسو د لاسته راوړلو په موخه د پولیسو په لیکو کې هم شامل شوي دي. دې ته ورته د زابل محصلین هم وایي چې ځینو ملګرو یې د کانکور په ازموینه کې تر ناکامه کېدو وروسته جګړو ته مخه کړې ده. د زابل د شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالولي خپل په جګړه اخته شوي ملګري بې حوصله بولي.
دیوار زابل ولایت کې ډیرو کسانو د کنکور امتحان ورکو، په هغه کې یو څه کامیاب سول او ډیر بې نتیجې سول. هغه نور بله کومه لاره نه درلوده، لاړو طالبانو ته. زما ملګري دي خپل د وسلوالو سره ولاړ دي او د دولت په ضد چکړه کوي.
دوی وایي په دې سربېره ځینې ناکامه شوي ملګري دا مهال په نشو هم اخته شوي دي، خو زیات یې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې دوی لا تر اوسه داسې کره معلومات نه لري چې ګواکې د کانکور په ازموینه کې ناکامه شوي محصلین دي له دوی سره یو ځای شوي وي، خو وایي زموږ په لیکو کې ګڼ شمېر د پوهنتونونو محصلین شتون لري. بل خوا بیا د غزنی د پوهنې رئیس احسان الله ناشر بیا وایي چې تر اوسه پورې دوی په دې اړه معلومات نه لري او نه یې هم زړه ته لویږي چې زده کوونکي دې د طالبانو لیکو ته تللي وي. دوی وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله وسلوال طالبان زیات کمزوري شوي هم دي.
موږ په دې حیثه کې یقینا داسې دقیق معلومات نه لرو، په دې اړه موږ ته هیڅ ډول داسې راپور نه دی راغلی چې څوک دې هغوی لیکو ته تللي وي.
سږ کال د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه 1,05,000 تنو د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه، چې له ډلې څخه یې یوازې 40,000 تنو د لوړو زده کړو دولت ته موسسو ته لار پیدا کړه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
دا ورکوښو عزیزانو د لټې پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي ځل د یک شنبه پورز د څلور او د دو شنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا دې پروګرام اوریدل مه هیروي، ګوند ستاسو کوم رکز عزیز پکې پیدا شي.
دا تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اور د کابل پنړیوال هوایي ډګر کې اوشمیر مسافران د لازم اسانتي او لنشوالي شکایت کوي وای چې دولت په هوایي ډګر کې موجوده ستونزې له پامه غورځولې دي. د کابل هوایي ډګر اوس مهال د هیواد یو له زیاتو مصروفه هوایي ډګرونو څخه شمیرل کیږي چې هر ورځ پکې سلګونه مسافران تګ راتک کوي. د ترانسپورت وزارت تر یو حده موجوده ستونزې تاییدوي خو وایي چې د حل لپاره هم هڅې روانې دي. د موضوع نور حل کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
اکثر هغه مسافرین چې موږ ورسره د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خبرې وکړې په دغه هوایي ډګر کې د مسافرینو لپاره د لازمو اسانتیاو له نه موجودیت نه شکایت کوي. د دوی په وینا په هوایي ډګر کې د مسافرینو د انتظار لپاره د معیاري خونو تشنابونو نه موجودیت او د اوږدو ساعتونو لپاره د الوتنې انتظار هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګرېوان وي. له کابل څخه هرات تلونکي مسافر فرهاد پر افغان دولت انتقاد کوي چې له نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو د مرستې له ترلاسه کولو سره سره لا هم نه دی توانېدلی چې د کابل د ریوال هوایی ډګر ستونزې حل کړي. هغه آزادۍ رادیو ته وویل
ستونزې د پروازونو په برخه کې دي. زه له اړوندو چارواکو غواړم چې دا ستونزې هوارې کړي.
له مسکو څخه کابل ته راغلی یو بل مسافر حافظ وایي چې نږدې 15 ساعته په هوایی ډګر کې د الوتنې لپاره انتظار کړی.
له مسکو راغلم، هرات ته ځم، له اتنیو بجو منتظر یم. د ناستې ځای نشته، پرواز هم نشته. ولا همره چې باید وای ښه نه دی، پاکي او دا خبرې نشته.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت چارواکي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې ستونزې مني خو وایي چې د دې ستونزو حل یو څه وخت غواړي. د دې وزارت وایي ننګیالي قلاتوال د سه شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل
زه دا ستونزه تر یو حده منم، خو په هغه حد کې هم نه ده چې موږ د کابل نړیوال هوایي ډګر کې تشنابونه ونه لرو. تشنابونه شته دي، بلکې د نارینه او ښځینه لپاره جلا جلا دي، خو د حفظ او مراقبت برخه کې ځینې ستونزې شته.
هغه زیاتوي چې د نړۍ پرمختللي هوایي ډګرونو معیار ته رسیدل وخت او پرله پسې کار ته اړتیا لري چې یاد وزارت په دې برخه کې کارونه تر لاس لاندې نیولې دي. د کابل نړیوال هوایي ډګر مسافر په داسې حال کې د دې هوایي ډګر له خدمتونو شکایت کوي چې د سه شنبه په ورځ د افغانستان د ترانسپورت هوایي چلن وزیر داود علي نجفي او په کابل کې د جاپان سفیر هیرو کوتاشي لخوا د دې هوایي ډګر د ټکسوي یا پارکینګ د جوړېدلو چارې پیل شوې. ښاغلي نجفي وویل چې یاد پارکینګ د جاپان د وړیا 20 میلیون ډالرو په مرسته د یو کال په موده کې جوړیږي.
هغه ټکسي وی چې نن یې موږ د افتتاح شاهدان یو، څلور څلوېښت متره سور او څلور اعشاریه پنځه کیلومتره اوږدوالی لري. یا ټکسي وی د لویو اوسو اوڅلوېښتو او اوسو واویا تیارو د کیناستو او پروازو لپاره لازمي اسانتیاوې لري.
هغه زیاته کړه هغه ستونزې چې پخوا مو په دې برخه کې درلودې د دې کار په بشپړېدلو سره به حل سي. د جاپان سفیر وویل چې له دې سربیره به د کابل د نړیوال هوایي ډګر د څراغونو او علامو د جوړولو چارې هم پیل کړي. په 2014 کال کې کله چې افغان امنیتي چارواکو ته د مسولیتونو د لیک بهر بشپړیږي، د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې له دې سره به یو وخت ترانسپورت او هوایي ډګرونو ټولې چارې افغان دولت ته وسپارل سي. رحمت الله افغان، د ازادي رادیو، کابل.
د جلال آباد ښار په تنګولارو سړکونو هر ورځ کتل کیږي چې نوې ودانۍ جوړیږي، خو پارکینګونه یا د موټرو د درولو ځایونه پکې په نظر کې نه دي نیول شوي. په دې ښار کې د موټرو خاوندان د پارکینګونو له نشوالي سره ټکوي. دغه راز خلک هم شکایت کوي. په دې اړه پام وکړئ له جلال آباد د محمد داود وفا رپورټ ته.
په جلال آباد ښار کې د موټرو درولو تمځایونه یا پارکینګونه نشته. له دې امله موټر چلوونکي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. له یوې خوا ترافیکي مسؤلین موټروانانو ته د جزا په هدف نامناسبه جزا ورکوي، له بلې خوا ښاروالي د پارکینګونو د نشتوالي ستونزه نه حلوي. جلال آباد ښاریان هر ورځ له دې ستونزې سره مخ دي.
زما نوم سید همایون دی، د جلال آباد ښار یو تن اوسېدونکی. خو چې کله هم ښار ته راشو موټرې راسره، چې موټرو درو د هغه ضروري کار نه وروسته چې راځو موټر ټایرونه پنچرې دغه ترافیک دغسې ور سره یو څه کوي. غواړو د شروالۍ نه دا چې دوی چې کله هم یو مارکیټ والا ته د جوړولو نقشه ورکوي، باید پارکینګ پکې لومړی په نظر کې ونیسي.
زما نوم سید اسحاق دی، د جلال آباد یو اوسېدونکی. چې کله زه خپل ګاډی راولم او د سړک په سر دروم، چې کله د خپل هغه ضرور کار چې کوم وي هغه نه واپس بیرته راشم، نو زما موټر پنچر شوی وي. دغه ترافیکي مسؤلین چې کوم دي همدغه زموږ موټرونه پنچر.
د ننګرهار د اقتصاد رئیس سید قیاس سعیدی وایي د پارکینګونو نشتوالی په خپل د مارکیټونو او دوکانونو خاوندانو ته هم اقتصادي تاوان وراړولی دی.
مارکیټونو والا هم چې دي بدبخت دي. هغه مارکیټ چې پارکینګ ولري هغه ته ډیر مشتریان ورځي. د اقتصاد له نظره، د مارکیټینګ، د علم له نظره هم ډیره مهمه ده. دې سکه د شارسازي او د شاروالۍ ګډ مسولیت دی. دغه سي مارکیټ په ابتدایي حالت کې وګوري، باید مخه ونیسي او جرمه کې او د قانون منګول ته باید وسپي.
د جلال آباد ښاروالۍ مرستیال انجینر حکیم الدین هم د عامو خلکو په څیر شکایت شکایت کوي او د ستونزو حل غواړي.
زینو کې زمنګ ورونه خاري پراختیا په دې باندې قانې کوي چې مثلا زما پارکینګ چې د اغه زما د تعمیر په زیرزمینی کې لري هم موږ حل ځل کړی دي چې په اغه خپل زینو کې کم چې موږ پورې مربوط دي لکه د سراج العمارت باندې کې موږ یو پارکینګ لرو یو پارکینګ بل اوس موږ د ارزاق د ریاست سره دلته درګر د کار ور باندې روان دي چې اغه هم خیر سره جوړیږي. خو بیا هم زما هیله غوښتنه ده چې په هر پیمانه چې کوم ساختمانونه په خار کې په نظر کې نیول کیږي اغه د پاره باید پارکینګونه په نظر کې چې تر څو پورې بیا زمونږ ترافیکو د بیروبار او د نورو مسایلو مخه موږ نیولې.
خو د ننګرهار خلک چې هر ورځ د خار په لارو کوڅو کې بې پارکینګ مارکیټونه او ودانۍ ګوري چې د ښاروالۍ په اجازه جوړیږي فکر کوي چې ښارسازي او ښاروالي دواړه د دې مسؤل دي. ښارسازي او ښاروالي خپلې پړې یو په بل اچوي په منځ کې ښاریان اوږدو او لاین حل ستونزو ته په لوی لاس ورخویول کیږي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسداباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورېدل خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي